السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ز صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې دغه پروګرام ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې د خو په لومړی 15 دقیقو کې د راپورونو خبرونو وخت لرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. پخوانی افغان کرکټر کریم صادق د کرکټ بورډ غوراوی کمیټه تورنه کړې چې لوبغاړو پیسې او موټر غواړي او په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه دوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرلو قرارداد لاسلیک کړ. پوره خبرونه افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې کړې ده. له ترکمنستان د ټاپي د پروژې مدیر محمد متیرات امانوف کابل ته تللی وو او هلته یې د امنیت شورا لمرستیال عباد الله عباد سره دغه امنیتی پلان لاسلیک کړ. د امنیت شورا د اعلامیې له مخې د ټاپي امنیتی پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق او ودې سره مرسته کوي چې له ترکمنستانه جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاینې سبب ګرځي. د امنیت شورا په اعلامیه کې زیاته شوې ټاپي د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمه ییز امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې لوبغاړي هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو ګټو کې سره متحد کوي. د ټاپي ګازو پایپ لاین 1300 کیلومتره واټن لري. افغان چارواکي وایي تمه ده سکال د دې پروژې کار پیل شي چې سره به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه هم برابر شي. پخوانی افغان کرکټر کریم صادق د کرکټ بورډ غوراوی کمیټه تورنه کړې چې لوبغاړو پیسې او موټر غواړي. ښاغلی صادق پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د هندوستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو د دوو وتلو لوبغاړو بابر اعظم او ویراټ کوهلی د عکسونو له خپرولو سره لیکلي که د کرکټ بورډ غوراوی کمیټې غړو لس کاله مخکې له افغان لوبغاړو نه په ټیم کې د زایدو په خاطر ډالر او موټر نه وای غوښتي نن به افغانستان هم داسې لوبغاړي لرلای. صادق په دې تور سر بیره زیاته کړي چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره سیاسي شوي او د 2019 کال د نړیوال جام د پرلپسې ماتو یو لامل همدا مسله وه. کریم صادق د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له لومړنیو او بنسټګرو لوبغاړو یو دی چې پر لسګونو کورنیو سربیره په ملي ټیم کې 24 نړیوالې یو ورځنۍ او 26 نړیوالې شل اوریزې لوبې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیا ویلي که څوک کرکټ بورډ کې د فساد په اړه اسناد لري د شکایتونو له څانګې سره دې شریک کړي. هغه ویلي کرکټ بورډ له تیر یو کال راهیسې د شکایتونو څانګه پرانیستې څو خلک وکولی شي خپلې ستونزې او شکایتونه ورورسوي. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کابله کاربندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. د دغه ښار د درملیزو خدمتونو او درملتونونو مالکانو پرون په همدې اړه په جلال آباد ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه او ګواکې وکړ چې دا اقدام کولی شي په دې برخه کې شبې پانګونه زیانمنه او زرګونه کسان بیروزګاره کړي. په ختیځ کې د درمل پلورونکو اتحادیې مشر نجیب الله صاحبزاده په دې غونډه کې وویل
د انحصاری شرکتونو خبره ده. بل کېږي چې تر وړاندې شوې ده ریاست جمهوریت انځ شرکتونه تر شرکتونو پورې دی وسی او هغه دی بیا انحصاری توګه باندې دا وراوړي او هغه دی بیا زنجیري د وخانی ولري او نور دغه سکتور چې دینه تسلل کو خلکو په کار کوي دا دی محروم وسی. قانون دی باید د خصوصي سکتور سره یو ځای ولسی ګټو په مخه باندې هغه ترتیب او جوړ شي.
د خغلی صاحب زاده خبره خصوصي سکتور د هیواد په کچه په دې برخه کې میلیونونه ډالر پانګونه کړي او شاوخوا تر سلګونو زرو کسان پکې په کار بوخت دي. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ چې که افغان حکومت د دوی غاګوانوري نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د ننګرهار د والي دفتر وایي په دې اړه بل کابل سره خبرې وکړي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 6 میلیون دوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه واکسین روسیه یې جوړ کړی. کاظم جلالی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ته وویل دغه میلیونونه ډوز واکسین به د جون او دسمبر میاشتو ترمنځ ایران ته ورسیږي او 30 میلیونه کسانو ته به تطبیق شي. جلالی دغه راز وویل دوو ایرانی شرکتونو له روسیې سره د واکسین د ګډ تولید یو قرارداد لاسلیک کړ. ایران د کووید-19 ناروغۍ د یوې نوې څپې سره په مبارزه بوخت دی. دغه هیواد دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې په 4 دقیقو کې یو کس په ایران کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله مري. په ایران کې څه باندې 1.2 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي او تر 15 زرو شپږ سوه ډیر کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. بیا هم په ایران کې تم کیږو. د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې د پنجشنبې په ورځ د اتریش پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. ایران او د یاد تړون نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې تیرونې د خبرې اترې رغون کې بللې. خو د سېشنبې په ورځ د ایران لخوا په نتانز اټومي بچۍ کې تر 60% پورې د غني شوي یورانیمو د تولید اعلان د ویانا پر خبرو سیوری وغوړاوه. په دې خبرو کې اروپایان د واشنگتن او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تړون پر سر اختلافاتو له کبله منځګړیتوب کوي. ایراني چارواکي وایي دا اقدام په نتانز اټومي بچۍ د بریټ په خبرګون کې کوي. دوی په دې بریټ کې اسرائیل ښکیل بولي. په ویانا کې تر 2 ساعتونو خبرو وروسته ډیپلوماټانو اعلان وکړ چې دوی کاري ډلې په بحثونو ته دوام ورکړي چې څنګه کېدای شي امریکا پر ایران بندیزونه لیرې کړي او ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنو ته بیرته راوګرځي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد د ایران له اټومي تړون وېست او پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. تهران په بدل کې د تړون لژمنو تر شا شو. او د امریکا متحده ایالاتونو پر لزګونو روسانو او شرکتونو د پنځمې پورز نوی بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن ادارې د اعلان لمخې په دې بندیزونو کې لهدې هیواد څخه د لسو روسي ډیپلوماټانو ایستل شامل دي. د دغه اقدام دلیل هغه څه ښودل شوی چې دوی په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې مداخله بولي او هم دا د کرملین اړوندو هکرانو لخوا د امریکا پر دولتي تاسیساتو د برید غبرګون ښودل شوی. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي ولسمشر بایدن د دغو نویو اجرایي تحریمونو فرمان لاس لیکړه ده. دغه بندیزونه به د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اړیکې نوري هم کړکېچنې کړي. دا خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او دا خبرونه حالته ولولې. د پروګرام لومړی مطلب ترازو. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن له پوځي حضور پرته کولای شي په افغانستان کې د امریکا په وړاندې د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. دغه سرګندونې وروسته له هغه کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ خپل ټول ځواکونه به د سپتمبر 13 له افغانستان وباسي. طالبان بیا د امریکا دغه پریکړه د دوهې له تړون څخه د امریکا ښکاره سرغړونه بولي. فریبا ظاهر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وایي دغه هیواد به له پوځي حضور پرته په افغانستان کې د القاعده ډلې احتمالي احیا کېدل په نظر کې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جینسا کې د پنځشنبه پر ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته په دې اړه وویل چې د هیواد د هر ډول ګواښونو په پام کې نیولو لپاره ابزار لري. هغه زیاته کړه
The threat against the homeland now emanating from Afghanistan.
د امریکا متحده ایالات پر وړاندې ګواښ کله افغانستان سرچینه واخلي په هغه حد کې به چې وکوالای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخاوني سو. زموږ ورتیاوی په تیرو شلو او حتی لسو ورستوي کلونو کې د پام وړ ډیری او لا شي سوي دي.
20 years or even the 10 years.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان هم ویلي چې واشنگټن کولای سي په افغانستان کې د ترهګری زو غوښونو پر وړاندې لاس پکار سي. سولیوان په دې اړه د سی ان ان خبري شبکې سره په یوې مرکه کې داسې ویل.
It is simply a fact that our ability to deal
دا یو واقعیت دی کله چې هلته د امریکا متحده ایالاتو او ائتلاف قواوې نوي له ګواښ سره زموږ د مقابله ورتیا به بدل شي. خو باور لرو چې په سیمه کې زموږ وضعیت په هغه سطح پاتېږي چې وکولای شو په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ وځپو.
سولیوان زیاته کړې چې واشنگټن په افغانستان کې د شوزو ونجونو ملاتړ ته دوام ورکوي او د ته په وینا طالبانو ته پیغام واضح دی.
We intend to support Afghan women and girls through humanitarian
موږ نیت لرو د بشری مرستو لپاره د افغان شذو او نجونو ملاتړ وکړو او طالبانو ته یو ښکاره پیغام ورکړو چې ک نغواړي ل نړی بیل وسی او د نړیوال ټولنې لخوا محکوم او یوازې سي. نو دا تیر شلو کلونو پرمختګنه او لاست راوړنی به شاته نکړي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان څخه وباسي. طالبان ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې ځنډ د دوهې د تړون ښکاره سرغړونه بلل کیږي. د غیډلې د پنځشنبه پر ورځ په ویلامی کې وویل چې د تړون د سرغړونې عواقب به د امریکا په غاړه وي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري پر 9 یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې ټول بهرني ځواکونه باید د روان کال د می تر لمړۍ نیټې له افغانستان څخه وتلی وای. خو شرط پکې دا و چې طالبان به هم د تروریزم پر ضد مبارزه ژمنه کوي. ولسمشر بایدن مخکې ویلو چې د میتر لمړی نیټې د ځواکونو وتلې له تخنیکی او لوجستیکی پلوه ګران کار دی. امریکا د محل په افغانستان کې 2500 سرتیری لري. د دې ترڅنګ 1000 نور سرتیری د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي. ناتو هم ویلي چې خپل ځواکونه به تر سپتمبر د مخه له افغانستان څخه وباسي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکي حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
معنا یې جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شو کې
کوم پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاست په صفه آنلاین توګه واورئ. فرانسې په پاکستان کې خپل وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتی ډول دی له دغه هیواد ووزي. دا اقدام ورسله هغه کیږي چې په پاکستان کې د فرانسې ضد تاوتریخواله دوام لري. ورسله هغه چې د فرانسې حکومت د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتونونو د بیا خبرېدو په اړه د یوې مجلې له حق څخه ملاتړ وخود، د پاکستان په ګډون په ډیری مسلمانو یو ودونو کې پر ضد اعتراضونه وشول. په دې اړه باندې فریبا ظاهر ریپورت جوړ کړی چې تر هغه وروسته به بیا د ازادي رادیوي مجله هم خبره شي.
لمیاشتو راهیسی د اسلامي نړۍ هیوادونه د فرانسې حقوق سرګندونو ته په قهر دي چې وای د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتورونو د خبراوي په برخه کې د یوې فرانسوي مجلې د حق ملاتړ کوي. د دغه اعتراضونو په دوام د رواني اونۍ په پایل کې زرګونه پاکستانی اسلام پالي د دوی د یو مشر د نیول کې دوله کبله د پاکستانی پولیسو سره ونښتل. دغه نیول سوی کس له پاکستان څخه د فرانسې د سفیر د ایستلو غوښتنه کوله. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت پرون د اپریل 15 په پاکستان کې فرانسوي وګړو ته په یو ایمیل کې وویل په پاکستان کې د فرانسې ګټو ته د جدي خطر د ګواښ له کبله فرانسوي اتباو او کمپنیو ته سپارښتنه کیږي چې په موقتی ډول له دغه هیواده ووزي. په ایمیل کې راغلی چې دا کسان به په موجودو تجارتي الوتکو کې انتقال سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبريالانو ته ویل چې د دې هیواد پولیس د وضعیت کنټرولولو وړتیا لري او زیاته کړې چې ټول فرانسوي وګړي په دې هیواد کې خوندي دي او هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. فرانس پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت شاوخوا ته نور امنیتي پرسونل ځای پر ځای شوی او د دیوال مخ ته کانټینرونه د دفاعي سپر په توګه ایښودل شوی دي. تر دې ورځ د مخه د پاکستان حکومت پر ویتوندلار اسلام پالي دلی تحریک لبای کې پاکستان چې د دغه تاوتریخوالی او اعتراضونو مشري کوي د بندیز اعلان وکړ. د تحریک لبای کې پاکستان یا ټي ال پی مشر صاد رضوی د اپریل پر 12 په لاهور شار کې ونیول سو. تر دې اقدام وروسته د رضوی پلویان د پاکستان په ټولو شهرونو کې سړکونو ته راووتل. په دغه ناندریو کې د اپریل پر 12 په اسلام آباد کې لشتر ورځ 15 کسان وژل سول چې دوی پولیس افسران ول. پولیس وای رضوی د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو لمخې نیولې دی. د 2020 کال په سپتمبر کې فرانسوي مجلې شارلي ابدو د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته منسوب هغه کاریکاتورونه خبره کړل چې په دې هیواد کې وشون کې د بیان د ازادۍ په درس کې جوړ کړی وو. د غشون کې ورسته په فرانسې کې د یو اسلام پالې لخوا ووژل سو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دغه کارتون د خبرېدو د حق دفاع وکړه او پراخ خبرګونونه ورسره په اسلامي هیوادونو کې راپورته سول.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
هلته د سیپلنونه دي پکتیکا کې هم
د شکه مثبت خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ